په شرط ازادي رادیو ته وویل
ما د زړه څو هیوادونو سرکاري تجربه لرم، زیاته د امریکایانو سرکاري تجربه لرم، د ایس ای وی د پر اسناد لرم، ایس ای وی کیس مې څه مختتلل د حکم رو کوم اپروول ته پاتې دي چې تقریبا نته میاشتې وشوم تر اوسه کوم اپروول نه دی راغلی، نو هله لرم چې په لنډ وخت کې د کیسونو تون چې یو موږ زموږ سرنوشت معلوم شي چې بالاخره څه کیږي.
زه د ایسایو کیس لرم، کارونه مې ټول تمام دي، نو فقط ویزه ترلاسه کوم او لاړ سم. دا واته میاشت کېږي چې نامعلوم حالات کې یم او منتظر یم، نور څه کولی نشم. اقتصادي وضعیت خو طبعا چې خراب ده، ډېر عین په صفر درجه کې ده.
ازادي راډیو د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې له طالبانو سره هم شریکې کړې. د دوی د حکومت مین زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ داسې څوک نه لرو چې دوی د بندیان له موږ سره وي،
او دوی دا دعوه به موږ وڅېړو چې په څه اساس کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې جمهوریت غوښتونکو د بایډن له ادارې څخه په 2022 کال کې له افغانستان نه د هغه د ویجاړونکو وتلو په اړه د حساب ورکولو فشار ته دوام ورکړی. د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایډن د پریکړې یو بد اړخ دا هم و کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتل، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه یو ځانمرګي برید، د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 120 افغانان چې د کابل هوایي ډګر ته ورټول شوي وو ووژل.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو لنډه یادونه چې د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. نه هم اوور دی د پاکستان لوبډلې 8 منډې کړي او 15 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ورځو د خبرونې وروستي راپور ته او له هغه وروسته به تاسو د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام واورئ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځې وایي چې دوی په روانه روژه کې د تراوی د لمانځه لپاره جمعتونو ته له تلو څخه منع شوي دي. د دوی په وینا په تیر جمهوري نظام کې د جمعې او تراوی لمونځ تل په جمعتونو کې ادا کوو. یو شمېر افغان دیني عالمان وایي ښځې جمعتونو ته د عبادت لپاره له تلو څخه منع کول غیر شرعي عمل دی. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
یو شمیر ښځې وایي په دې جمهوري نظام کې به د تراوی او آن د جمعې لمونځ لپاره د کابل ښار بېلابېلو جماعتونو ته تللې. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تېر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جماعت ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تېرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جماعتونو ته تلل، او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جماعتونو کې بېل ځای جوړېده. د کابل خروسی دن کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل
مونږ اول چې د طالبانو حکومت نامخ کې مسجد ته تللو، تر او د پاره تمام ختم کولو، د خزو لاره جدا وه، د سړو لاره جدا وه، هر څه به منظم تللو بیرته به راتللو. اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللی، نه مونږ پرېږدي.
زیبا بیا د مزار خر اوسیدون کې هم مرته ادا لري.
سابق بود به نماز تراوی
پخوا به مو کولای شوی چې تراوی لپاره جمعه ته ولاړې شو، خو که اوس لاړې شو موږ ته ستونزې پیدا کوي،
مشکل ایجاد میشه.
زینب د کابل خر اوسیدون کې ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل ادا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی، خو تل نجونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي. انده چې جماعتونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی
چې د طالبانو اسلامي حکومت ته نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد ته پاره، او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوی او منځونه. نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته راورسېدله.
نوموړی وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جماعت ته نشي تلای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دینی عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي، په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې، خو تېر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړي وې. په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او د امرو بالمعروف او نهی المنکر ویان عاقف مهاجر څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولی دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی. د دې تر څنګ میرمنې له کار کولو منع شوي او عمومي حمامونو، ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بدی خبرونه کی نوروز والمنزو کورت شاکر
نوروز دیر سرنگواله پدی که ندیسی نوروز چی شده بلکه پدی که دیسی افغانستان سوکته.
کرکتون که احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالبه ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میان تو تواک ورکړو پنوم د لاهو شعر.
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې کې نیسي، سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه.
او همینه فنا هم شعر لري.
د سپرلی نری شماله اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي، هرې څانګې به وي نوي ګل دوزي جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه، په کندهار کې لویه ادبي غونډه ترسره شوه، او په دې ادبي مجله کې به دا هم واورئ چې د درانه استاد آصف صمیم ستاینده غونډه جوړه شوه. چې وشتمه د نوی لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر خورګیاخیل په وینا د افغانانو اختر لاره د نوروز جشن او اختر د مرحوم غوریا خیل په باور یختیر دی چې شمه به تیر شوی وو او نوې جشن بل منزل کیده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوې او روز اورس معنی لري، خو ترکیب دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راخلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روچ دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده او د نوروز مخکینی بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په ایبستا کې د نوروز د نو په ځای د نوې کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼډور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د طبری په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن مانځه. اوبه به یې پرې بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. جنوی علت خطر وباله چې څونه سوځي، او یو شمیر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یواز بخپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهی کې هم نوروز منځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوي وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوي جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آل بویه په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز منځل کېده او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدر و اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمني چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین منځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د مشر ورور ولیعهد ټاکلی و او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زور یې پاچاهي ونیوله. او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام و چې د ته واک نو سپارله. که ایلت هر څو د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزې په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به مرګی تخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دی.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ غني هغه ردوو هغه نه منو؟ که نه، هغه افغانستان موږ یوه برخه ده، موږ د فرهنګ، موږ ژبه او دیو سنت په هیڅ. نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا ده چې دا د افغانستان له هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی. او دا موږ چې دا تجلیو دا په مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په هیڅ دی. طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه هم ده، مګر نوروز نه یوازې چې د طبیعت هر لمانځنه ده، بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډېر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
ښاغلی زیر زیاتوي چې په نوره نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي.
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري، فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروی، دې چې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري، له قبل عیسوي عصر سره، موږ دغسې نه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه په خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مډرنټی ترمنځ، نو هغه وایي چې دا میراث چې دی دا وصیت شوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. اغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر کوم دغه ډېر خسته جمله ده کدار واخلو. او په افغانستان کې د واقع موږ ته د فرهنګ میراث په هغه وسیت سوي شکل کې نه دی رسیدلې، چې کومه څه لازمه وه. نو موږ له خپل فرهنګ منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل سوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې چې موږ فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکره سره خدای نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1938 لمریز کال کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه، همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتو سرمنشي وو چې په دې مناسبت د ملګرو ملتو لومړی رسمي بیان خپور کړ. بیا ته باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخ کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون لډیر پخوانی زمانه راهیسی د انسانانو ذهنونه بوختاتلی چې د ځانګړي ادبیاتو درامنځ کېدو سبب کیږي.
په اساطیری دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډک بشری دوره ده، په دوره کې دغه اساطیر جوړ شوی چې د ډیرو لویو شیرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیز هم کم نه دی. ښاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوی کال لستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلی ذکر، د نوروز ذکر، او د نوروز د حسن او د پسرلی د رنگینه او خوشبوئی ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډیر هنر او په ډیر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی، او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلی.
د شاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوي کال ستاینو یو ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی، مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور د منی رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطي او روایتي ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې ښکلاوې تر شوا لاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مت میندو پاچایی کې د تریا کو پښن راخت به د غنمو ژړ خایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خشتې سندرې. زه پوهیږم د میندو پاچایۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبه تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایۍ کې د تریاکو په شنه راخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې په سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعر امینه فنا شعر لرو.
د سپرلی نره شمالا، د سپرلی نره شمالا، راوړ حال زما د کلی، حال زما د کلی خکلی، د هاخ کلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا، د بابا کلام بیا د ګل پوشبی، د بادام او د منو پسپینو ګلو، د ویالو په غاړی غاړی، سرا سپین غاټول ګل شوی، ها دنیا د کوټه مخته، انار ګل دی او کنه دی، هغه پورې ارغوان یې غوړی دلی، د چارمغز پاڼې شنې شوی، دنده سچا ترې وهلی، د سپرلی نری شماله، د بابا له ګلخانې میرا تبایا، رنگا رنگ ګلان چا ورته پاللی، تند نه دی سوزولی، خیشاوی ورته کړی، په غزلو په ټپو دی چا ستایلی، الماری د کتابونو یې د څنګه، ګرد خو نه دی پی پریوتی، چا لوستلی دی که نه دی، مازدیګر د چامبې لاندې، د مرسل ګلونو مخته، د حافظ غزل چا ټکنه مکړی، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د بابا د زمزمو غږ به مې نوی په چمن کې، اخی مړ دې رانه موبی، اخی مړ دې رانه موبی، د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موبی، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، چې دا لمر پرې وتی نه وای، زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وای، خدای ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وای، خاورې خاورې دې ها ګل ګل سړی نه وای، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، څه نری څړیکړي مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي، د سپرلی نری شماله، څه نری څړیکې مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي، ما نه پاتې شیرین کلی، نغری به مې اوس تنګ وي، د تنور غاړه به یخه، چا به پاستی دستکۍ پرې پخې نه وي، او حجره به یې خالی نه مېلمنو وي، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کلا د څنګ باغچې نه راته بایا، ارغوان پکې ډېر شوي، د مرسل ګلو څه حال دی، زردالو به وي ګل کړی، ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې، خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي، سپین ګلان پرې ورېدلي، سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو، ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولي، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي، د کړکۍ مختم وړه مڼه ګل شوي، د سپرلی نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو، ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دي سږ کال توت نیولي، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کلا شا باغ شین شوی، تاکو وږي را شنه کړي، خستا کوی میاد شی به قانان و بیا پندون تری تللی ها انزر بوی زمال قد لور شوی ها دباخ کنج که سنزلی بوی یا عطر شیندلی چای خاخ زما دنیا کوٹی تبڑی اخ قربانی بابا عطروی مینا سنم وچ پس خوگی گی در شرطر لونگین بوی می یادیگی زړم وچ پس خوگیگی در ټټر د لونگین بوی می یادیگی څومره مینه را کولا ټوګی به می بدلا خدای کړی د جنت مست بلبلا د سپرلی نری شمالا اوس به کلی شین جنت وی اوس به کلی کې واده وی هر څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څه نری باران به ووري بسپرلی نره شمالا مرغکی بوی خوشحالا چن ره باران بووری خوشبوی بخیجی آن لخر دیوالا ده چن چن با تنبی باوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلپانی بنتیگی ده نرگس و پوگمو با فطرت سرق نشکیگی شون به چطر و تازه بی تو اخلاسا تو جنت به دروازه بی تو اخلاسا تو جنت به دروازه بی
لآمین فنا مننه چه دا شیره پخپل شغاز دیراروی ادبی مجلی تراسته ولی بود آخلی فنا لحقو پینزو افغان شاعرانو چخه ده چه پروسش کالی ده غور شیرونو ده وی پانی للوری چه ده ادبیات و استاد جنید شریفی چلوی جایزه تر لاسکره. استاد جنید سشکال بیا اعلان کرده ده چه اغا افغان شاعران یا شاعران چه عمرونه ده شپارس و چلویشت کلونو ترمنزوی ده دوی وی پانی تری خپل دری دری شیرونو واستوی. هغه کسان چه پروسش کالی جایزه خیسته ده هغوی ده سشکال جایزه نور کول کیشی. استاد جنید ازادی رادو تا وویل چه دوری لومړی نیټه شعرونه ورستولی شي او سش کال به هم پنځو کسانو ته د شعر جایزه ورکړي. لومړی جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوي کال بل نوي ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون پلنګ ورسو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استولي پیغام کې وویل
کتاب علمي بهیر داوم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډېر هڅه په دې باندې دا چې ترڅو د سوشل میډیا لاري د فیسبوک لاري او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کو ترڅو وکولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کو. ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د ملګرو او د دوستانو همکاري ده چې موږ په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر راټول او مونږ کتاب علمي بهیر ډله به په دې وتوانی کې په نږدې ورځو کې تر څو مونږ د ووم کتابتون لپاره څنګه وکړو یو نوښت وکړو یو بل کتابتون فعال کړو یو بل پرتی سیمه کې تر څو مونږ دغه د مطالعې دود لا هم نور فراخ کړو.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وایي چې د ووم کتابتون لپاره تر اوسه پلسکونو کتابونه راغونډ کړي دي.
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یو بل سیمه کې د کتاب او مطالعې ترمینوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هم کوو ترسو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسی خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه. د کب میاشتې په 28مه د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او د غراسي په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دودیزه مشاعره زموږ همکار بسر الله قادل څارلې او دا راپور یې پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي، د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سکال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره زکل خپل وخت څو ورځې مخکې جوړ کړ چې د دوی په خبره د روژې مبارک میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له تیرو څو لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا ترسره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا مناسب بڼه لري دا مشاعره اوس د نارنج ګل دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې ترسره کیږي. د نارنج ګل له مشاعرې سره د میلې کلمه هم کاریږي. ډېر کلونه د نارنج ګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میله هم جوړه شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدۍ به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې ورورولۍ ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
وطن ساتو له جګړه کې مهاجر نشوما خو تجربه شوم خاینان مګر کې پیژندل.
او د ټي ټي پی سمرو ډاډا وسای موږ هم درګرو.
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثيل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي پر اتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فريد سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا د بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته ویل
پکښې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبان او شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکښې ګډون کړی وو.
خغل اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بل یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بل یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبی بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتون یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوب کپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبی غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. د بنسټ د ویلو یو غونډه په تر سره وی لیکوال چیرونکو یو نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پښپښ وشتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړ کړې و. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبريالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې و. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د د په اند څومره بریالی و.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعات او کلتور استادو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقاله، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي.
د استاد سمیم د مازغون د پټړاو باندې خپل مخ سره فکر لري وخت نه وو، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخه یونی ومیش مونږ د غونډې تکار وکړ، د استادانو سره په تړاو غږی، د استاد سره مو غږی وکړو. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهیدل، د استاد له ژوند، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، دا وی لیکنه ان د استاد چې قاضي صف کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړې او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کوم برخې د ساس په باور کپا مرته وشي پر اصلونکو کې به دا سغونډه نور هم شي تر سره شي.
زموږه کله چې د غونډې غره پور خبر شو، اکسونه خبر شو او خلک خبر شو، نوغه فیدبیک بیرته موږ ته ډیر مثبت راکړل شو او خلک ډیر خوشاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل یو. نو زموږه سړول چې فکر وکم تر هچ مونږ جوړ کړی و او سړول چې زموږ پلان چې دا غونډه تر سره شي هغه بریالي و او دا بریالي توب موږ د خلکو په خلو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکونو کې چې بیرته پر موږ کړی و هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ لوري د غونډې کوم راپور چې ما ولوست هلته جنو دوستانو د درانه استاد جن خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکه په پیل کې د اشاره وکړه کومه یوې جنسب ساس په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړې.
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو څخه مخاطرې وي هغه هم شریکې شوې. په هانسب نګارم خپل خاطری او ایلی تر څنګه باز محمد ابي سب سو خاطری شریک کړی چې یو وای دا و چې کله تقریبا ډیر شو ډیر کال وړاندې افغان ادبی بهیر رامنځته شونو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیا وی ډیر وی نو سالک صاحب ته د مسولیت وسپارل شته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې تراغې درسته چې ودرې ده نو په سو ورقو کې دا لیکلو، نو دا ورق یې هم سي مخته نیولې وی او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې د سالک صاحب مخ پنا کړې او ناستو ګډونوالو ته نخ کار کړی. کله چې وی دا راپور پای ته ورسید نو استاد سمیم پیغه کچې راپور خو ډیر خسته وو، ډیر خوکلی وو او مون خوشاله دي ته چې راتلونکي ناسته کې به یو خسته لکه راپور لولي، خو موږ له دې نه خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شو نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې وروبخه.
جناب صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د منځلو پر مهال ژمنه وکړه چې شاغلی سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي. له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي کوي کله به بل غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکری بنسټ چې هدف یوازې مشاعري تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته پنځون هدف دا لري چې د لمن زويسي او هغه چې بیا وسور سره دي او ارزښتونه دي هسته دي پنځون بین مانځي په تړاو به غونډه برابرې او هغه خواوي چې خلک ترنه خبر دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګي دي نسرګند دي هغه برابر سره کوي او راتلونکي نسل چې دا ګوري دا لولي دا اوري ورسره باندې زو روح اخلي.
لا شغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یو مهم ژباړه پروسش کال په پېښور کې چاپ شو. د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شو او یو برخه تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسش کال ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک لمن څوري چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همدارس د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوې دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلې ده او اوس استاد سمیم له فارسي پښتو ته ژباړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې خبر سره به دا خبري مجله له وی نوروزی سندرې سره راغونډ کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
مستا سهر بادا، نوروز ده سهر بادا.